السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه تخرغلاست لومړی خبرونه نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکا متحده ایالاتو لخوا د طالبانو د لومړني رژیم او القاعده شبکې پر ضد عملیاتو د پایلې دورسته 22 کال مخکې د وګد مهاله ازادي پونوم عملیات د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 منېټي د بریدونو په جواب کې پیل شو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 په بریډ کې چې مشري القاعده کوله په امریکا کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شو هغه وخت د القاعده شبکې مشران د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې اوسېدل د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې جګړې نږدې شل کال دوام وکړ د اسوسییټډ پریس اژانس راپور پر بنسټ په دې جګړه کې 2043 امریکایي پوځیان ووژل شول د افغانستان د حکومت شپږ شپېته زره پولیسو او عسکرو ژوند له لاسه ورکړ او په دې شلو کلونو کې د طالبانو د وسلوالو تلفات 15,190 ته رسیدل ایرانی پولیس وايي په اقبالیه خار کې د افغان کډوالو په کور د بریټ پټړاو نور لستنه نیولې دي ایرنا خبري اشان صدې خار د پولیسو د مشر سردار علي ابراهيمي لقول لیکي دا کسان قضایي اورګانونو ته معرفي شوی پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګان خبري شوې چې په کلی دلکیږي په د ایران په اقبالیه خار کې کشمیر کسان د افغان کډوالو په کورونو بریټ کوي د اقبالیه د پولیسو مشر دا ډول کړنې خپل سر یو د عمومي افکارو زپل بلل یو زیاته کړي د اجازه به ورنکړي چې څوک امنیت خراب کړي د دې وړاندې د پنځشنبې په ورځ د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وایي غیر قانونی افغان کډوال باید په ایران کې ونه اوسېږي افغان کرکټ ملي لوبډله نن په هند کې د ورځنی نړیوال جام په ترڅ کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي دالو بنند دا افغانستان په وخت نه نیمه بجې پیلېږي ورته وخت کې د افغان ابدالیانو لوبډله چې د چین په هانګژو کې پرون په نیمه پای لوبه کې پاکستان ته ماته ورکړه نن به د سرو زرو مډال د خستلو لپاره د هند لالف لوبډله سره سیالي وکړي افغان کرکټ بورډ وايي دواړه لوبډلې د لوبه لپاره بشپړ چمتواله لري تفصیل به وروسته راپور کې واوري د فراد بخش آباد د بند یو تونل د سوري کولو چاري پرون بشپړ شو او ټاکل شوې ده چې روانه اونې د دې بند دویم تونل د سوري کولو چاري تکمیل شي یو تونل 50 کیلومتر او دویم یې 250 کیلومتر اوږدوالی لري دا بند شاوخوا 18,590 هکتار ځمکه د خړوبولو ظرفیت لري د دې بند جوړېدو چاري د جمهوریت په وخت کې پیل شو چې بیا د طالبانو له واکمنۍ سره سم ودرې دي او ورسته بیا ته شروع شو د بخش آباد د بند تونلونو د کانکریټ کارونه لا پاتې دي نرگس محمدی د نوبل د سولې جایزې ګټونکې وای دا جایزه به د دې هوډ پیاوړی کړي چې له ظلم سره مبارزه وکړي میرمن محمدی په ایران کې زندانې ده د دې په یو بیان کې چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خبر شوې ده ویلي کله به هم د دیموکراسي او ازادۍ لپاره مبارزه لاس وانخلي نرگس محمدی د ایران خځې زړوري بللې وای په ایران کې له خپلو سره ظلم او زیاتې د جنسیت پر بنسټ روان دي میرمن محمدی سره د سولې د نوبل جایزې ته د افغان خوځو فعال محبوب سراج نمانده شوی و خو پرون د نوبل د سولې د جایزې کمیټې اعلان وکړ چې د څا کال د نوبل د سولې جایزه ایرانی نرگس محمدی ته ځانګړې شوه سار مو بخیر وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي که څه هم پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغان کډوال په څو پړاوونو کې وباسي خو د بشري حقوقو د څار ډلې بیا غوښتنه کړې چې نړیوال بشري بنسټونه باید له پاکستانه په زور د افغان کډوالو د وستو مخه ونیسي
دا پاکستان پریکړه چې تر یو میلیون ډیر بیا اسناد افغان کډوال له خپلې خاورې باسي د ډیری اندېښنې وړ ده
هخوا تاجکستان ته کډه شوی افغانان بیا وایي په بیر برخلیک وضعیت کې دي
موږ انتظار پاتې شولو ځکه اوازې وې چې ملګری ملتونه موږ نورو هیوادونو ته باسي
او د افغانستان د کرکټ دوه لوبډلې نن په خورا مهمو سیالیو کې له خپلو سیالانو سره لوبې کوي ملي لوبډله له بنگلاديش سره مخ ته او ابدالیان به بیا د آسیا د لوبو چې په چین کې پیل شوې دي پایلو به کې له هندوستان سره د سرو زرو مډال د اخیستو لپاره مقابله وکړي
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورځ مو په خیر تاسو ازادي رادیو ته غواګی یاست د دې خبرونه دوی منی مایي کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو څنګه خبرونه تاندې څنګه خبريږي خو لومړی نیمایي کې بیا مهم راپورونه اوریدل شي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاندا زهرا بلوچ وايي افغان کډوال به په څو پړاوونو کې لخپل خبري وباسي پاکستان د نوومبر تر لومړی نیټه افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې د دوی خاورې پریږدي د پاکستان د ضرب العجل لپاره دریو نه پاتې دي. بلورته د بشري حقوقو د څار ډلې ازادي رادیو ته ویلي نړیوال بشري بنسټونه باید له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو د مستو مخه ونیسي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
پر افغان کډوالو د پاکستان د نن په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې د فشارونو له زیاتېدو سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کډوالو د ایستلو پروګرام به د څو پړاوونو په ترڅ کې ترسره شي. د دې وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ پرون خبریالانو ته وویل چې ځینو داسې انګېرله چې دا کډوال به یو ځای باسو، خو داسې نه ده. لومړی به شای هغه کسان وایستل شي چې د جرم سابقه لري، لکه په قاچاقو کې لاس لرل او د هر افغان کډوال قضیه به بېله ارزول کېشي. بل لورته د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي دي چې نړیوال بشري بنسټونه باید له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو د ایستلو مخه ونیسي. د دې بنسټ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا سازمانونه د کډوالو په برخه کې ستر مسؤلیت لري.
د پاکستان پریکړه چې تر یو میلیون ډیر بې اسناد افغان کډوال له خپلې خاورې باسي د ډېری اندېښنې وړ ده. پاکستاني چارواکي او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ باید د کډوالو د ثبت چارې ګړندۍ کړي او هر قضیه بېله او په شفاف ډول د نړیوالو معیارونو له مخې وارزوي.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د لکونو افغانانو د برخلیک په اړه خپله پریکړه بدله کړي. په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د کورونو څښتنانو ته امر کړی دی چې افغان کډوالو ته خپل کورونه په کرایه نه ورکوي. په اسلام آباد کې میشتي افغان کډوالي مینا رحماني تیره شپه د واتس اپ له لارې ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې وویل چې لارې ترې ورکه ده.
ویزا خلاص شوه ده په تمدید ویزا
از موږ د ویزې وخت خلاص شوې ده. د ویزې تمدید ګران دی اوس کور هم پریک دو چیرته لار شو کوم ور ووهو څوک مو غوري هیڅ څوک نشته چې موږ د افغانانو غږ واوري یا موږ افغانانو ته ځواب راکړي.
د پاکستان حکومت د اکتوبر په 3مه اعلان وکړ چې هغه بهرنیو ته چې په پاکستان کې ژوند کوي او د استوګنې قانوني اسناد نه لري د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکوي چې له پاکستانه بلاد شي یا په قانوني چلند ورسره کیشي او په زور به ایستل کیشي. په کابل کې د طالبانو چارواکو د اسلام آباد پریکړه په سخت ټکو غندلې ده. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد پرون په کابل کې وی غونډه ته وویل
پاکستان هیواد چې کوم پریکړه کړې ده د افغانانو په حق له او د افغانستان د مهاجرینو په حق له چې دوی به د نومبر تر اولې نیټې پورې د پاکستان څخه وځي، دا پریکړه موږ غندو. دا پریکړه غیر عادلانه بې انصافه پریکړه ده.
د ملګرو ملتونو لاټکل سره سم تر شپږ لک ډیر افغانان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي دي چې ولوې برخه هغه کسان دي چې په پرمختللو هیوادو کې د پناه اخیستلو لپاره انتظار دي.
کله وی خو په پاکستان او ایران کې افغان کډوال پولیسو کې لبر چلند او وضعیت سره مخامخ دي. هغه په تاجکستان کې له افغانستانه کډه شوی افغانان وایي له هم په بې برخلیک وضعیت کې دي. ځوان دي دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لیبیا ټینګول وروسته پلسګونه زر افغانان د تاجکستان په ګډون د افغانستان غونډو یو نور هیوادونو ته کډه شو. د تاجکستان چارواکي بیا وایي له ځینو حقونو پرته په دې هیواد کې افغان پناه غوښتونکي د ځای وګړو په څیر زیات حقونه لري. په دې اړه د فرانسې خبری اژانس راپور لنډیز واوري چې د ازادي رادیو همکار چمتو کړي.
که څه هم په تاجکستان کې خپل ځای وګړي له بې وزلۍ کړیږي، خو هلته د سلګونو افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړي دي. د فرانسې خبری اژانس راپور ورکړی چې په تاجکستان کې د خپلو حقونو ترلاسه کول آسان کار نه دي، ځکه په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده ده. په تاجکستان کې افغان پناه غوښتونکي د افغانستان پر سفارت هم چې د تیر جمهوري نظام ډیپلوماتانی چلوي ډیره تکیه نسی کولی. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ځینو افغانانو په خپل لږ امکاناتو ځان ته د کاروبار غم خوړلی، چا ځان ته رستوران یا چا هم کوچنی دوکان جوړ کړی چې په مرسته خپل روزګار وچلوي. له دې هاخوا ګڼ نجونو ته هلته د ورزش زمینه هم برابره سوې، ځکه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خورا زیات محدودیتونه لګول سوي. د افغانانو ګڼې کورنۍ دې ته پته مده چې ملګري ملتونه یا نورې ادارې دوی نورو هیوادونو ته وباسي. جاوید شریف هم لخپلی کورونی سره په همدې تمدې
موږ انتظار پاتې شولو ځکه اوازې وی چې ملګری ملتونه موږ نورو هیوادونو ته باسي یا پیسې ورکړي ټول دلته کډوال دي او بیچارهګان په بد وضعیت کې دي.
جوید شریف 15 اولادونه لري او د تمکین شریف په نوم لوریا له انزورګری سره لیوالتیا لري چې غواړي په انزورګری کې لوړې زده کړې وکړي خو معلومه نه ده چې تقدیر به دوی کومې خوا ته بیایي. 15 کلنه بی بی هوا زکی په افغانستان کې د انګریزي ژبې ښوونکې و وای د طالبانو د ګواښونو له کبله له افغانستان ووتل.
ځکه مو پریکړه وکړه چې له افغانستانه ووزو چې طالبانو زموږ کورنۍ زما ورور او ورینداره په مرګ ګواښل. غواړو له تاجکستانه کاناډا ته لاړ شو. په کاناډا کې کیس لرو خو نه پوهیږو چې هلته مو د قبولۍ اسناد منل کیږي که نه.
د دې ځای کې د افغان کډوالو ماشومان خپل د فوټبال تمرین کوي او د هغوی روزونکی مرتضی نبیزاده وایي چې د دوی د تمرین یو کال کیږي.
د دوی پر تمرین یو کال اوړي ځکه په افغانستان کې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیري چلند کیږي. هلته نجونې درس نشي ویلی، ورزش نشي کولی، پارک ته نشي تللی. موږ وغوښتل چې د دوی ترمنځ دغه کرښه ماته کړو او نجونو ته یو ښه ټیم جوړ کړو.
بله افغان پناه غوښتونکې سارا حکیمي وایي دوی په تیرو دوو کلونو کې په تاجکستان کې ډېرې خوارۍ ګاللې دي.
سال 2021 مهاجر شوم.
کله چې په 2020 کال کې کډوال شو هغه وخت مو پیسې نه درلودلې، ماشومان مو وږي و، روزګار مو کمزوری و. ځینو تاجکستاني ګوندیانو مو لاسنیوي وکړ. خیر دی اوسي توشکی بلستنی او هر څه یې راکړل. د یوې اونۍ له تیرېدو وروسته مې کار پیل کړ. په نمړیو کې مې کورونه پاکول چې د ورځې به یې شل سمانی شاوخوا 1.8 ډالر راکول چې په دغو پیسو خوشحاله وو.
د دوشنبه په وحدت سیمه کې د کورنیو چارو وزارت د کډوالو ریاست مرستیال سمونمل بای محمد رجازاده ویلي هلته ډیره افغان کډوال تقریبا له ټولو حقونو برخمن دي.
باید قید نمود که همه حقوقی که شهروندان تاجیکستان دارن
دا باید ویل سی چې په تاجیکستان کې افغانی پناه غوښتون کې له ځینو حقوقو پرته د تاجیکستان د وګړو برابر حقونه لري. دوی آزاد دي چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو یا حقوقي مؤسسه ته مراجعه وکړي او د تاجیکستان په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي د محل په تاجکستان کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر شاوخوا 100,000 ته رسیږي او زیاتې له بېوزلۍ سره مخامخ دي. د تاجکستان تر څنګ ګڼ افغانان په ګاونډیو یا هم نورو هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا یا هم اروپایي هیوادونو ته د تګ په تمه دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دې ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نن افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي او دا لوبه د افغانستان په وخت 9:30 بجې پیلېږي. پرون په یو کانفرنس کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي په خپل لوبډله کې د بریا هیڅ محسوسوي او د پخوا په پرتله دا لوبډله لا پیاوړې شوي او همغږي شوې ده. تر خوای بیا د افغانستان د ابدالیانو د کرکټ لوبډله چې د چین په هنګژو کې د اسیایي سیالیو لپاره تللې ده له هندوستان سره د سرو زرو د مډال د ګټلو لپاره سیالي کوي. پرون افغان ابدالیانو پاکستان ته ماتې ورکړه. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د 500 نړیوال جام په ترڅ کې خپل لومړی لوبه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي. یاد سیالي د هندستان په درمشاله ښار کې ترسره کیږي. سیالي د کابل پر وخت سهار 9:13 دقیقې پیلېږي. د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تیر ورځ په رسنیز کانفرنس کې وویل لوبډلې د نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی لري او ډاډ یې څرګند کړ چې دا ځل به افغان لوبغاړي په هر اړخیزه توګه له ځانه ښه وړتیا ښیي. د ښاغلي شهیدی په وینا تر اوسه په نړیواله کچه د افغانستان د ساوکا یا سپینرانو توپ اچونکو ډیره ستاینه کیږي، خو په باور یې له تیرې دوو کلونو راهیسې د لوبډلې د توپوهنې په برخه ډیره خواري کړې ده چې په دې نړیوال جام کې به یې د کرکټ مینوال ننداره کړي. افغانستان او بنگلاديش تر دې دمه د کرکټ شپاړس ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي دي چې اته بنگلاديش او شپږ افغانستان ګټلې دي. همدا روان کال افغانستان په لومړي ځل بنگلاديش ته په خپل هیواد کې دوه د یو پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. باید وویل شي چې دا دریم ځل دی چې افغانستان د کرکټ په 500 ورځ نړیوال جام کې ګډون کوي، خو تر دې دمه یوازې سکاټلند ته ماتې ورکړې ده. بل لور ته نن د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د چین په آسیایي سیالیو کې د هندوستان الف لوبډلې پر وړاندې پیلوبه ترسره کوي. پیلوبه د افغانستان پر وخت سهار 10:30 پیلېږي. افغان ابدالیانو لوبډلې په نیمه پیلوبه کې پاکستان او هندوستان بیا بنگلاديش ته ماتې ورکړې. د چین په آسیایي سیالیو کې پر کرکټ سربیره د افغانستان د 12 بیلابیلو ورزشي رشتو نږدې 100 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې د تکواندو کورش لوبغاړو د برونزو 4 مډالونه وګټل. که په پیلوبه کې د کرکټ الف لوبډله بریالی شي، دا به لومړی ځل وي چې افغانستان د چین په آسیایي سیالیو کې د 100 مډال ګټي. دا ویل ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې د یادو سیالیو په نورو پړاوونو کې د 100 مډالونه ګټلي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خله دې چې کندهار ته ولاړ شو، ولته د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم د چارو په اړه راپور خپور کو. وربشو نړیوالو مطبوعاتو ته چې د افغانستان په اړه باندې څه مطالب خبره کړې دي.
ډیپلوماټ خبرونه پرون په پاکستان کې پر افغان کډوالو د ژوند د فضا تنګیدو په باب لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي په میلیونونو افغانان له لسیزو راهیسې په خپل هیواد کې د ناکرارایو او وینې تویدنې له کبله پاکستان ته اوښتي چې ځینې له کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي. د لیکوال په وینا په زرګونو نور افغانان وروسته له هغې پاکستان ته کډه شول چې څه باندې دوه کاله مخکې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه. د ډیپلوماټ په لیکنه د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د فشارونو له کبله د طالبانو حکومت هم عکس العمل ښوولی دی. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي چې د دوی د کډوالو او قونسلي چارو ګډ کمیسیون د اسلام آباد د پولیسو له مشر سره کتلي او د کډوالو په وړاندې د پولیسو له ناسم چلند ورته شکایت کړی دی. له هند خبریدونکي ورځپاڼې انډیا ټوډی ته هم دا موضوع مهمه ښکاره شوې او دی ویلیکنی په پیل کې راغلی پاکستان تیر پنځن بو ویل چې د غیر قانوني کډوالو په وړاندې د دې فشارونه یوازې د یو مشخص ملت د وګړو پر خلاف نه دي. د پاکستان حکومت د نوامبر تر لومړۍ نیټې هغو زرګونو پناه غوښتونکو ته چې افغانان هم پکې شامل دي او پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري وخت ټاکلی چې له دغه هیواد ووځي، کنه له جبري اخراج یا هم د بند له سزا سره به مخامخ شي. د انډیا ټوډی په لیکنه کې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونو ته هم اشاره شوی چې تیره چهارشنبه یې په ویلامیه کې ویلي په پاکستان کې له افغان مهاجرینو سره چلند د منلو نه دی، باید پاکستانی لوري په دې اړه پر خپل پلان له سره غور وکړي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته ویلي پرون جمعه او وړمه ورځ د اسلام آباد په دوو بیلابیلو سیمو کې میشتو افغان کډوالو ته د کورونو د خاوندانو لخوا په لیکلې بڼه خبرداری ورکول سوی چې ژر تر ژره باید له دغو کورونو کډه وکړي. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي له افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو ناوړه چلند تر سترګو کېږي چې ګڼو فعالانو ورباندې بحثونه هم کړي دي. د انډیا ټوډی په لیکنه کې د پاکستان د کورونوي چارو د سرپرست وزیر سرفراز بوکټی په حواله لیکل شوی چې په پاکستان کې د غیر قانوني افغان کډوالو شمیر 1,000,000 اوله کو ډیر زره یاد کړی دی. بریتانوي ورځپاڼې انډیپندنت په خپل پرونی غنی کې د طالبانو پر هغه ژمنې لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره کړی ده. طالبانو د تروریستي ګواښونو په وړاندې د چینایي وګړو د ساتلو ژمنه داسې وخت کوي چې د دوړو لوریو ترمنز اړیکې نږدې سوي او نړیوالو څارونکو ور باندې اندېښنه شولې ده. چین لمړنۍ هیواد و چې د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیست او په تیر میاشت کې خپل نوی سفیر معرفي کړ چې خپل باور لیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وسپاره. چین د افغانستان پر طبیعي زیرمو پانګونې ته زیاته لیوالتیا ښولې او په دې اړه یې د طالبانو له حکومت سره څو قراردادونه هم لاسلیک کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیره چهار شنبه او پنج شنبه په چین کې د نړیوالو همکاري لپاره د ترانس همالیا فورم په درېمه غونډه کې ګډون وکړ.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ خبريږي. کولای شي زموږ خبرونه ژوندۍ واوري azadiradio ټک کام زموږ آدرس دی. د دې تر خوا چې زموږ خبرونه ټول ژوندۍ او د لشي کوم خبرونه چې غواړي لتا ستيري شوي یا موریتل نیوي او تکرار ته ورشي د ویب سټ په خلوري کې دریګونی نخې دي. هلته تاسو کولای شي کلیک وکي د خبرونو جدول ته ولاړ شي. ټول خبرونه چې په هر وخت کې هر زمان کې تاسو واړي شتدای وایوري ځنی ویډیوي برخه کې خبرونه هم شته. سیاسي خبرونه دي او نور موضوعات دي ځانګړي راپورونه دي چې په ویډیوي شکل باندې چمتو شوی. هغه کولای شي چې بازا د رادیو کې وګوري. تر خوای د خبرونو نور جلا جلا خبرونه چې د ویب سټ په برخه کې ورته ځای جوړ شوی دی او ساسي د خوخي وي الته هم هغه خبرونه اوریدل شي. د تر خوای تر څنګه دا یادونه هم اړینه ده چې د ازادي رادیو ځنې خبرونه زموږ په ټولنیزو رسنیو کې هم په ویډیو شکل باندې دي. په ځنګړي ډول هغه خبري او سیاسي خبرونه دي او ټولنیزي محدود دي. خو کولای شي زموږ په ټولنیزو رسنیو کې هغه په ویډیو شکل باندې وګوري زموږ پر فیسبوک پاڼه باندې او تر خوای انستګرام او یوټیوب باندې. لژمنه سرسام را ګورځو په کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو ترمیم خبر ده. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت ویلي چې په دې تاریخي ابدو کې چې په کندهار کې جوړیږي او څلور دانی دي د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهی هاوس، د احمد شاه بابا مقبره او کور شامل دي چې درویش میلیون افغانیو په لګښت به جوړ شي. موده وړاندې ازادي راډیو یو راپور خپور کړی و چې په هغه کې ویل شوی و چې د احمد شاهی ودانۍ تخریب ته نږدې ده چې وړانګېږي. ښکاري چې د هغه راپور نه وروسته د دې اقدام په دې کار باندې اقدام کیږي. دا ودانۍ نږدې 300 کاله مخینه لري. د احمد شاه بابا په کور کې سونو تبیله ده او تر خوای بیا نورې ودانۍ هم شته چې تمدا د دې پروژې په جوړېدو سره به هغه هم ترمیم شي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د پنځمبه په ورځ نوښته کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چاري پیل سپه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا د دغه تاریخي ابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهی حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د درویش میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول سي.
پام کې دروشه د څلور ابیدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبزه ده، د احمد شاه بابا ګمبزه ده او د احمد شاه بابا کور دی او دغه رقم احمد شاهی حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلي دي درویش میلیون افغانۍ دي. په درویش میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شه د خارجي موسساتو خاصه دي، 1 میلیون افغانۍ د اسلامي امارات تخپلې بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبره شاوخوا سیمه استملاک کړي.
یو پیشنهاد مې دی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفي او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې یا ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی چې ورځ در ابولیز مرسیلانیان ډیریږي چې دا هغه د جادي څخه د خاطر معلومه سي او هغه چار طرفه سړک ولري. نو کاغه د باسازي محترم رئیس د شرسازي رئیس اوسته چې هغه دغه پروژه پاینده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي. زموږ شرط هم ښکلا ورکول سي، هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ سي.
پاینې وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي ابداتو په بیارغونه خوښتي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودې چې موږ د تاریخي ابدات یا تاریخي اثر ورغول سي یا وساتل سي. د خلکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه تاریخي ابدات شوه ساتي او دغه تاریخي اثر په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر شرول ولوبوي بلکې نورو ته هم په هواي ورکړي.
نمی علي احمد سماري د کندهار شهر یو تن اوسیدونکی یم. ډیر ښه او پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو ښار لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د یو وطن څخه یا د یو هیواد څخه وویني، نو دوی لومړنۍ هغه ځای ته ځي. دغه زموږ ساس لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیلا او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماڼۍ، چل جنو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمېر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ساسي بیا لابل را لګل شوی پیغامونه را رسیدلې دي دا باورو.
ستاسو ل پیغامونو
سلام علیکم خاصه حیاتن د افغان ماجرینو سره وانم چې ازادي رادیو ته ویم د پاکستان په فایل سره باندې منکم کار روزگار چې وو په پټه باندې هغه هم باندې باندې شوی د غیو میاش رئیس ټول په کور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غونډې دی او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي. نو بینانې موږ ټول نړیوال ته ورسوي، خاصتا امریکا هیواد ته او نشار سازمان ملل ته چې هغې دو د نړۍ په راج کې اول قدم کې قرار لري.
سلامونه قبول کړئ. زموږ د ازادۍ رادیوونه دا یو خواهش دی چې د پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی، په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولای چې ځان وباسي. دا ټیم باید وغځوي. بل افغانستان کې ډېر سخترین ژمی را روان دی. دا خلک بلته څه شي خوري؟ دلته ډېر خلک بې ملکه بې جایداد دي، هلته مځکې ځایونه نه لري. دلته د ورځې دوره کوي چې خوري یې دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نسي پیلولی. که دا چیرې ولاړه د غټ بحران سره به مخ سي. مخ ته ډېر ښه. در موږ یو نظر محمد نواب د پاکستان پنجاب.
السلام علیکم دادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. بعد سلام د پاکستان د دولت د حکومت مې دا خواهش دی، مه کوئ افغانان مه زیروئ. د افغانستان سره هغه دلته تازه شوي راغلي د افغانانو سره دله مه کوئ. را مهاجر دي، دا نه پټاو کوي نه جنګ کوي. دا غریب ولس دی، غریب خلک خپل روزګار نه و یو ګزاره کوي. دا د ټي جی پي و د دې سره کار نه لري. دا بیچارهګان دا په خدای باور وکړه. دا موږ خپله ماجوري هلته پراتي ولایي که مو د پاکستان په دولت کې یا په لاسلوونکې په ګرده دغه علاقه دا کمپ خلک خو زه در دغو پر ځای خو زه قسم اخم ولاکه یوله په دې ټي ټي پي او په دې پټاو په انفجار کې که لاسته دودلي دا که باندې مده چې خپل مشکل د طالبانو سره کلی د هغو سره حل کړي. د خبرو اترو په واسطه سره افغانانو سره ظلم مه کوئ. خدای روی ته وګورئ. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
هو د واتس اپ په همدې شمیره باندې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راولګي. موږ به ساسي پیغامونه د ازادي رادیو په بیا بیل خبرونه کې درته خبرو. هغه پیغامونه چې ندي خبر شوي او تاسو ازادي رادیو ته را لګیلي غوړ مخه تا کوي په ترتیب سره به په بیا بیل خبرونه کې درته خبرو شي. دا دونه هم اړینه ده کچیر نور سستونزه وي او تاسو غواړي چې هغه مسله د راپور په شکل باندې خبر شي او هغه باندې کاروشي کول شي. د ازادي رادیو هم د شمیرې سره تاسو اړیکه ونیسئ، خپل پیغام ورته واستوي. موږ به هغه واخلو او په ځانګړي پاملرنې سره به پرې مهم موضوعاتو کې خبرې وشي. د درخوا ځینې نور مهم مسایل، جالب تصویرونه، ویډیوګانې او نور چې تاسو غواړئ د ازادي رادیو په ټولنیزو صفحو باندې یعنې زموږ فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام باندې خبرې شي، د خپل نوم سره یو ځای راولېږي او به ساسله نامه سره یو ځای پر خپل ټولنیزو رسنیو باندې خبري کو. د خبرونه په پایل کې یادونه کړې و چې دوی مانی مایی د ازادي رادیو بلې اونیزي پر خبرونه تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده د هغې لپاره جلا شوې ده. خو مخکې لدې چې هغې خبرونه ته ورشو او هغه واوري په افغانستان کې د سهار شپږنی مې بجې شوې. یو ځل بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیسته. نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکا متحده ایالاتو لخوا د طالبانو د لومړني رژیم او القاعده شبکې پر ضد د عملیاتو د پیلېدو ورځ ده. 2000 لومړی کال کې د سپتمبر 11 نیټه د بریتون په جواب کې د امریکا متحده ایالاتو د عملیات پیل کړل. هغه مهال د القاعده شبکې مشران د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې اوسېدل. د اسوسییټډ پریس راپور ښیي چې په دې شل کلنه جګړه کې 2343 امریکایي پوځیان ووژل شول، تر خوا یې د افغان حکومت شپږ 6000 پولیس او عسکرو ژوند وبایلود، او په دې شلو کلونو کې د طالبانو د وسلوالو تلفات 15000 او 190 ته رسېدل. ایرانی پولیس وايي په اقبالیا خار کې د افغان کډوالو په کور د بریټ پټاړه ونو لستننی ویل. ایرنا خبری اژانس د خار د پولیسو د مشر سردار علي ابراهيمي له قول لیکي دا کسان قضایي اورګانونو ته معرفي شوي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیو غانې خبرې شوې چې پکې د ایران په اقبالیا خار کې اوشمیر کسان د افغان کډوالو په کور نو بریټ کوي. افغان کرکټ ملي لوبډله نن په هند کې د ورځنۍ نړیوال جام په ترڅ کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت 9:30 بجې پیلېږي. اغه اړه بیا افغان ابدالیان د چین په هانګژو کې د سرو زرو مډال د ګټلو لپاره د هند له الف لوبډله سره مخامخ دي. افغان کرکټ بورډ وايي دواړه لوبډله د لوبو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د فراد د بخش آباد د بند یو تونل د سوري کولو چاره پرون بشپړ شوې او ټاکل شوې ده چې روانه ونې د دې بند د دویم تونل د سوري کولو چاره تکمیل شي. یو تونل 50 کیلومتر او دویم 250 کیلومتر وګدواله لري. او نرګس محمدی چې د نوبل د سوري جایزې ګټونکې شوې ده وایي دا جایزه به د هوټ پیاوړې کړي چې له ظلم سره مبارزه وکړي. د نیویارک ټایمز ورسپانه کې د هغه له قول خبر شوې دي چې کله به هم د دیموکراسي او ازادۍ لپاره له مبارزې لاس وانخلي. اوس هم لژمنې سره سم تاند څنګه اونې خبرونه
تاند څنګه دا ځوانانو خبرونه خو غوریدونکو سلام. د تانې څنګه په دې خبرونه کې د موضوع ته تم کیګو چې ولی یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کوم ستونزې جوړولای شي او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي.
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړم.
شنیوالی نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه به جدي و سیږم.
بعضي امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي.
ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پر اثر نشي کولای. په همدې دوره کې ډیر ځوانان چې کله ناروغي کې عادي غني او ډاکټر ته نه ورځي تر هغه چې درد ښه په تکلیف نکړي. د کابل اوسیدونکو یا تلنګار چې تیر کال په روژه کې اپنډکس شوی وای کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده ورسته به خشي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بلوا.
رنائی لکسر پیدا سو بیل دې چا ته کور کې وای ما بایسکل مروخت تر کلینیک میزان ورس تر اتو بجو ډاکټران را نغلو چون اتو بجو هغه ازری کنه ډاکټرانو اتو بجو ته منتظر سم د درد زخت ډیر سو کاغول کما مخنیوي کړای وای ډاکټر ته تل لای وای کیدای شي اثر کړای وای کیدای شي د درد دومره نو ډیر سو خو رس کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ماته ویل ته پندیکسي
دا انګار بخت بیدار چې خښو خو ځینې بیا داسې هم کېږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسېدونکی ثناولا د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بېغورۍ له وجې یوه پخه غوسه شوه.
زمونږ یو د تره زوی وو، یو څه وخت یې خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته ویل چې هډوکی دې خراب دی، څه شی دی، نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا نه وه، نو فلستر یې ور واچول. یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپه زیات درد شروع کړو، نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته م راوستو، بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو، هلته ټیسټونه وکړل، نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و، هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپه یې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسېدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړی اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي، هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوی سو چې مبارزه وکړو. اما سبب زموږ سن ډېریږي او سن چې ډېر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کېږي، هغه څونه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپله منډې دي او سبا ته خپله کوچنیان پیدا کړي، نو موږ باید په دې فکر کې مام اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي، دوی ته دا ار ښکاري چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي، ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي، دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرف یې بولی ده مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره، مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو د مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي، یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکتران چې لرو هغه سم ډاکتران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینږري کیان خو مجبور دي بلانو د پلاس اوب شو لیدلی دي، مجبور دي دغه ډاکټران ته ولر سينو. دام یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډیره د پټي خطو چې موږ د کوښنیوالي نوې تربیه سوي د صحی موضوعاتو کې څونه به جدي و سيجو.
اتلنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی. د وای ډیر ځوانانی لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحی نه وي.
د سرک د سر د غوړی ډیر ځندنی یو هفته یو نیمه هفته نه په وخت به تیر سوی تک تور وخت، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر دا ده چې خلک له کورونو کې شي نه پخی، مګر د سرک د سر خواړه غواړي. یو ورس د سرک د سر خواړه راوړل، سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه، یا چپس راوړه، اگر چې غیر صحی هغه چپس یا دوی سم پاک منزل، یا غندنه چې دوی دلته په کچالو کې هغه کوي، هغه پاک منزل سوی دا نه ده منزل سوی دا، ټول میکروبونه دي کنه، ټول پرونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وځي دي نو پیږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري، هغه ته باید پلا یو څه آماده کی او ورسره وری کی چې هغه بیرون زی الته چرته خپل هغه کی وی خوري، خپل قرمای چې دغه پی تیر کی.
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي، د غاښونو پیدا کیږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې پخله کې څلور تارن ان تر پنځو پورې چشماري غاښونه خراب وي، ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر گئی زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپېریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي، ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دیرش کلنۍ، څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ز
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د میډي او تکلیف پیدا کیږي، دغه د میډي تکلیف د سه ډیر ورته توجه نه کوي او بابيزه تیروي چې کېدای شي خشم او یاد کوم خاص مرض نه ده او د خپل ځواني په غرور کې دی وی. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کولات مرحله شروع کیږي، بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزن ام یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزن سوزاک وي او یا د میډي کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي، هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د میډي د زخمونو سبب ګرځي، داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي. او هغه وخت چې بیا کدای تپو تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی، نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دی باید تشویش نه کوي او هار او ننګ دې نه کوي، باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دای د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم، دال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي، نو دی چې ایباندې گرزی یا لوټلونو نه یا رستورانونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایی مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کی، هغه دغه سه امراضو سبب گرزی. کوم ځوانان چې ورزی اولادین استفاده کی اند دغه سه عواقب ته بیا دون فکر نه کی، چون دوی غرور امغه چې ما ویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کی، نو باید دغه غذاګانو نه د ایبان دی نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوی وي باید استفاده ونه کی.
وای وقایه تر تداوی غوره ده، خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډیره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې د خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم داده چې په خپل رژیم غذایی کې هغه باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان د سه خپل کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده، ځینې ستونزې بخیار ګڼل کیږي، همدا سه پټې پات کیږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپل ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستمول ګولې اخره د سره خکې کنه. دغه هم ډیر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپل تداوی وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغه یې ارګنی ور ولاته نه وای، خپل پلار مور دوی ته نه وای، خپل مشران ته نه وای، هغه د سپورت پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلی په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه ارګنی چې څنګه دغه خپل د تناسلی امراض او خبره په کور کې ورور ته خپل ورته وکم، کله چې دا پټکړه او بیا ډاکټر ته ځي چې ار کی چغه ته وای، نو دا په مرور د زمان وخت چې پیتیریږي کچیر دی دا ځوان واده وکي او وروسته د وادونه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید دغه سی مرزونه باید پټ نکي، وای چې وروسته دغه سی حالات په تعقیب راځي، دای واده کی او خپل دای په آزاد تناسلی کې مشکل لري او هغه پټي ډاکټر ته نوې مور پلار ته نوې بل اخر مور پلار جګیږي هغه ته واده کی، بل اخر دای په دغه سی یو مشکل باندې اخته کیږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، دغه په نسل پر اوړلو کې دای بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلای، اته کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کیږي. نو دوی باید جدید دغه سی امراض یو مثال ما ورک، ځوانان باید خپل مرزونه په اړه خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
تنقیدی او ګټوره مطالعه څنګه کېدلی شي؟ دا ډول مطالعې پر مهال کومو ټکو ته باید پام وشي؟ په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی خبرې واورئ. د ځوانانو په اړه ویل کېږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي. له پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکری مسیر سره هم داسې مخ کیږي. خو دا ډیرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامیږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي، یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري، چې ښېګڼې ترې راخیستل او له نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي. دا کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
روح الله یم، خامخا چې هغه کتاب موږ لولو دې لپاره لولو چې یعنې هغه نه څه زده کړو، نو خامخا به سمې دي خبرې کنه. کتاب داسې ده، هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یې هر څومره هغه هغه مرحل چې دي هغه ته کوي، هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي. نو خامخا چې هغه کوم غلطیانې هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرحیم ما زه په کتاب سره پسلو باور نه کوم. زه و کلاس کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پیخیږي. زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم، څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري، او بیا بعد له هغه زه خپل اطمینان اخلم او مطالعه مخکې وړم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نوموړې له خپلې تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوې لري او په کار د مطالعه کوونکی د کره کتونکي په توګه کتاب ولولي.
لکه څرنګه چې هر انسان نامکمل دی، همداسې د کتابونو د یو انسان په واسطه باندې لیکل شوي دي. نو کتاب باندې د همدې له نظره ګورو که نه، کله چې مطالعه کې اتمن یو غلطي پکې او د کره کتونکي له نظره مطالعه کوم، همداسې په پټو سترګو پرې باور کول پکار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کېږي.
دا خو دا مطالعه داسې ده لکه یو شی چې ریکارډ کې استفادې وړ هم نه ده. موږ که مطالعه کوو له مطالعې سره خپل فکر هغه کړو. لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د همغې موضوع په اړه کېدای شي مخکني معلومات هم ولري، یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده.
د تنقیدی مطالعې یوه ګټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې په نښه کیږي او ډیر تمرکز د کتاب په همدې برخو کیږي. خو دا امکان هم شته چې د کتاب دغه برخې له لوستونکي هېرې شي. دا چې څه کول پکار دی شفیق میرزای راته وایي.
زه چې خپله کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شیان یې په نښه کوم، یا مثلا راسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل وي په هغې نښه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت زما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم له هغې نه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبوره کیږم هغه خپل نور ته چې مراجعه وکړم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تداعي کیږي، او دا د دې سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم همدغه ده، کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځینې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم، یا یوه ورځ وروسته، یا څو ساعتونه وروسته، یا دوې ورځې وروسته.
دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټرۍ دورې محصل ایمل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لومړی شر دا چې ذهن د تیاری، بل لږه مطالعه دی وشي خو دقیقه په غور دی وشي، او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم، یو څه ترې زده کوم. ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت ورته ځانګړی کړي په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي ماښام وي هر کله چې د ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دی کولی شي چې په دې ډول مطالعې نه ښه ګټنه وکړي.
ګټور او تنقیدی مطالعه څنګه کیږي؟ دا دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ دا تنقیدی مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولی شو؟ په دې اړه مو له لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې. دی په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یا
یو هغه مطالعه ده چې مونږ د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه ده چې مونږ د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو او یو تفریحي مطالعه ده د ساتيري په خاطر باندې کتاب لولو د وخت تیرولو په خاطر د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالبه دا ده چې هم مهاله باید درې واړه سره وکړي.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کېږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدي مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنا ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه ځمکني کتابونه چې څه دي د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي مطالعه د دې لپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به خپل معلومات سره مقایسه کوي او په بتریږي. هغه څه چې تا د پر نه ویدي هغه به ځان سره یاداشتي یا په خپل فکر کې ساتي. مګر دا د یو کس نظر دی، دا نظر بس ته خوخي یا بده نه خوخي. که خوخته شو دا په دې معنی نه چې دا خه نظر دی، که خوخت نه شو دا په دې معنی نه چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې خه او بد معلوم کی، مسالته او نامسالته معلوم کی، رښتیاواله او دروغواله معلوم کی، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولې. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولای شي چې کله چې کتاب ولولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ذهن پکې په اسانه پیدا کړي. نه هر کتاب چې لولې همیشه باید په دې فکر لولې چې دغه کتاب یو انسان لیکلې دی، خپل نظر پکې ویلی دی. زما لپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوښم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کې دا شی چې زما دښمن لیکلې او طبعا ډېری خبرې به په ما بد لګي، مګر په ما غزم کې هم کې ده چې زه شر پیدا کوم چې زما لپاره په درد وخري.
ورسته پوښتنه دا استاد، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو تینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولای شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبت وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ذهن نه لرم، دا یو پلمه ده چې د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی خبرې و ټوټه مخته درشي ویل ولا. کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره. ما مخکې درته ویل چې ته کولای شې چې موټر ته ولاړې په انتظار دغه انتظار کې چورتونه وهې، په دغه وخت کې کتاب ولوله. 15 دقیقې، 10 دقیقې، 20 دقیقې دغه وخت چې ته دلته تیرایې دا وخت سسته تللی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشي، نور څه ستا معنی کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وری. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم، تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشت یې. کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او ته فکر کوې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله حتی داسې هم کېدلی شي چې موبایل درسره دی، یو پاڼه دې خوښه شول، د هغې پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم وارې درېیم وارې وګوره. او د دې دپاره چې د ځان ته یوه زمینه برابره کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي، نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه. که خپل نه لرې، د دو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې هم کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو دپاره، په هغه وخت کې چې کتاب خوښیې پنځه شپږ پاڼې ولولې. نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
چسکمستاد مینے د شربت جام دغو گنز مد شہادت جام بل خائی چ قبول پ خلوص کی سوک چ چال ور کوی د محبت جام خدای استا پ لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول کی د جاگنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن ہاگنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن ہاگد تن کئی مینی ہاگد تن کئی مینی نگ مراتا گگی گنن ہاگنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن ಹಗನನ್ ಸವಾಯರತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಾಗನನ್ ಸವಾಯ ರಾತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ 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 ಕೀಗಿನನ್
سلائی کاجل ہاگا مل ہاگا گمل ہاگا سلائی کاجل ہاگا مل ہاگا گمل ہاگا سلائی کاجل ہاگا آئینا دا ہاگا آئینا دا ہاگا ستل گدی توری گینم ہاگا نن سبائے راتا مخی مخی گینم ہاگا نن سبائے راتا مخی مخی گینم ہاگد تن کئی مینے ہاگد تن کئی مینے نگ مراتا گی گینم ہاگا نن سبائے راتا مخی مخی گینم ہاگا نن سبائے راتا مخی مخی